دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اوریدل شي د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لای اسمت سروان څخور
افغان چارواکي وایي چې دوه پخوانی جهادي قومندانان په د کابل او پروان په لوی لار کې وشل شوې دي په قزاقستان کې د بیک ایر هوای شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرله یو 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوای ډګر ته نږدې لیدلې ده او وی زلزلې د ایران هغه سیمه لرزولې ده چې د دغه هیواد اتمي تاسیسات پکې موقعیت لري د خبرونو تفصیل نن د چدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل 36مه کالیزي سره برابر ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنې بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویل دي چې د افغانانو سرشندنې سبب شو چې د شوروي اتحاد پوزونه له افغانستان ووزي د دیارلسوه اته پنځوسم لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امینی وباژه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قومندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا یولس نیمې بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قومندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه ووژل شول او یو بل تن ټپي شو د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړی او د وژل یو قومندانانو نمونه عبدالمعروف او معراج الدین یاد کړي چې د کاپیسا د حصې اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چارسی سوځولي او 15 وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده د پکتیکا امنیه قومندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خیلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړې قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي
او په هغه ځای کې دښمن دوه مخالفین وزل سوي دي او درې تنه نور ټپیان سوي دي دوه راده موټر کرولا موټر وو او یو راده الکس موټر وو څلور دانه موټر سیکل له بینه تللې دي او هغه 15 ال شپږ ټنه چار سال تر جی پی جی سی وو ذخیره سی وو کاملا سوځول سوي دي
د پکتیکا امنیه قومندان په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې توکو د سوځېدو او په دې اړه چې په دوی پورې تړاو لري او کنه څه نه دي ویلي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري په قزاقستان کې د بیک ایر هوای شرکت یو الوتکه له 15 نوي سپرله یو 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوای ډګر ته نږدې لیدلې ده د قزاقستان د ملکی هوای چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر وتنه شوډلې وو چارواکي وایي لږ تر لږه شپږ شپږ کسان له پیښې روغتون ته وړل شوي دي د دوی په منځ کې د نو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی چارواکو په الوتکه کې د سپرو کسانو لیست هم خبر کړی دی د هوایي چلن اداره وایي د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسي ودانۍ سره ولګیږي پر یوه کانکریټي دیوال ورغله تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړ شوي او یا ژوبلل شوي او که نه دي روټرز خبري اژانس وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال سیمه په لړو پوښلې وه د چارواکو په وینا د الوتکه پلازمینې نور سلطان ته روانه وه یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کېدای شي د پام وړ زیانې اړولی وي. د زلزلې مرکز د بوشهر په ختیځ کې 350 کیلومتر لیرې بلل شوی دی. په همدې ځای کې د فارس خلیج په جنوبی ساحل کې د ایران اتمی تاسیسات دي. د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز هم د دې زلزلې راپور ورکړی او شدت یې 15.1 بللی دی. په نومبر میاشت کې ایران د بوشهر په اتمی تاسیساتو کې د دویم ریاکټر کار پیل کړ. بوشهر چې په 2011 میلادي کال کې د روسیې د ټکنالوژۍ په مرسته فعال شو، په منځني ختیځ کې لومړنی ملکی اتمی تاسیسات دی او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اتمی انرژۍ د ادارې لخوا څارل کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیره د تیر کال پر پرتله دوه برابره ډیره شوې ده. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچیریف دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او رازموکوف مرکز خبر کړی دی. د اوکراین 44 سلنه وګړو چې پښتنه ترې شوې مثبت ځواب ویلې دی. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لور روان دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د سولې نوی حالې ځلې پیل شوې دي. په خوست کې د سولې ولسی حرکت غونډه کړې
تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړ نه یې کړی، په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نسرت لای.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 50 کلونو یو پل جوړ شو.
هغه پل خوش ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تیرېدلای، نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی.
او دا هم پل دی دا د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د نړیدلې پل پر ځای د خلکو له لوري پر سیند جوړې شوی زنګو ژغ دی. خلک له حکومته د پل د جوړېدو تمه لري. زمارای زما حق پروگرام هم لرو او پکې د انتخاباتي شکایتونو مسله له میلمنو سره چړل شوې. د سره پور نخ پر شوې دي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی په پاکستان کې دی او هلته خپل مشانو سره د اوربن لپاره سلام مشورې کوي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د یو مشر شهاب الدین دلاور په مشي د دوی درې کسیز هیئت په روسیو کې کوټې ته تللی دی او دوی غواړي چې د لسورزنی اوربند په ارتباط له خپلو نورو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. زلمی خلیلزاد په روسیو کې طالبان دې ته هڅولې دي چې اوربند ته غاړه کیږدي. طالبانو په خاله دې سره مخالفت کاوه چې اوربند وکړي او له دې سره هم بیا بیا مخالفت کړی دی چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو تکشینی. خدا سویل کیږي چې زلمی خلیلزاد توانېدلی چې طالبان د لسورزنی اوربن لپاره قانع کړي. بل لور ته دا راپورونه هم خبره شوې دي چې طالبان وایي د لسورزو پر ځای شاید د سورزو اوربن ته دوی غاړه کیږي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول طالبانو په دې ارتباط څه نه دی ویلي. او تیره اونۍ د سولې د ولسی حرکت وبشت غړي په فرا کې برمته کړل چې بیا پرون دا کسان خوشی شول. بل لور ته د سولې د ولسی حرکت غړیو په خوست کې لشکېلو لوري وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کښېني. دوی وویل که چیرې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي، بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د سولې ملي حرکت چې له کندهار د سولې ولسی حرکت چې له کندهاره پیل شوی، تر اوسه د سولې په موضوع د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته او بخشي دا د سولې ملي حرکت دی، تر اوسه د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. نور حال خوسته د نجیب الله خیل پر راپور کې
د افغانستان د سولې ملي حرکت بنسټ په خوست کې د ویناست لاري د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او شته اختلافونه دي د خپل منځي خبرو اترو لاري حل کړي. د سولې حرکت په غړو کې چې خوست راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبه ورځ مازدیګر مهال د دې ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې ملي حرکت مشر حکمت الله صلحي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ملګرو تر لسو ډیرو ولایتونو ته سفرونه کړي او کوښښ خدای دی چې د ټول هیواد په کچه د سولې یو ګډ غږ اوچت کړي.
دنیاوالو باندې غږ کوو چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي، د خلکو غوښتنو ته هرکلی وایي او د دې د غوښتنو مطابق دلته د سولې دپاره زمینه مساعده کړي. د دولت څخه غوښتنه کوو چې د خلکو غوښتنه ومني، د طالبو کسانو څخه او د نورو مخالفینو څخه غوښتنه.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وایي د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادیو ستړی دی او غواړي چې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو کې سوله وکړي.
نور باید ښکېلې غاړي چې په جنګ سره بوخت د افغانانو د وژنو څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي، هغه څخه لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست راغلی. د ویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دې وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته به هم دا معلومه شوي چې دا جنگ د افغانستان د خلکو په خیر نه دی، هم د دوی په خیر. دوی باید خبرو ته سر کشیږدي، کرات الله افغاني باید ومني تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړه نه یې کړې په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نشي راتلی.
یو تن خسته معلول صاحب منګل وایي کچېری چارواکي د معلولینو، کونډو او یتیمانو حالت له نږدې وویني نو دوی بیا د جګړې په زیان ښه پوهېدلی شي.
د غټ غټ چارواکي چې موږ د شهیدانو په دفترو کې نویلي وایي چې دوی ته جرګې درد معلومه چا خویان درتلی او ښکلې ښکلې دي خویان دی میان در تلی چې بچای مو شهید دی یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی. د معلولین د چې خپل پښې دي داسې ورکړې دولس نه نوي دولس سترګې نوي موږ په نړیوال نه غاکو چې نور ماته به کوي موږ نور د کومه واسطه چې جوړوي د په افغانستان په نړیوال مې.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي یوازې د حکومتونو په هڅو د وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملي هلې ځلې وکړي.
که راځي چې خپل همت وکړو په خوله شو د مشران او علما امنانی فلان چې دیوالي او د سولې پیغامونه هر ژور سره شریک ویرسو سره کینو چې څه ستونه دا چې موږ تاسو یو بل نه کرکه لرو.
د کندهار څخه راپیل شوی د افغانستان د سولې ملي حرکت داسې مهال په خوست کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلې دوله پاره غږ اوچتی چې د سه شنبه په ورځ د یو بل ورته خوځښت یعنی د سولې ولسی حرکت و وشت غړي په فرا کې برمته شوي دي. د یاد حرکت وین رسنوی ته ویلي چې دغه کسان له هراته فرا ته په لاره و چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې ونیول شول.
البته د سولې د ولسی حرکت وبشت غړي چې طالبان په فرا کې تشتولې وو پرون د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر په وینا بیرته خوشی شوې دي او د سولې د ملي حرکت د غړیو راپور مو اوریده چې پرون په خوست کې د دوی غړیو غونډه کړې وه. د حرکت له کندهار پیل شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند په کجه کې ولسوالۍ کې ورسره 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. دغه پل چې په ټولو معیارونو سنبال کولای شي د 500 کلونو لپاره د هر ډول وسایلو او بار په مقابل کې مقاومت وکړي. د کجکی خلک دغه پل په جوړېدو خوشاله دي. پل په کجکی د واویا هغه کمپنی د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی دی چې دمګړی د برېښنا د دوهمې فابریکې د کارونو ترڅنګ د اوبو د ذخیرې د دوهم فاس په کارونو بوخته ده. ل سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
دا ورسته کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالي چک چکی دي. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی پتنګي کې د ولوی پلکار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلون رئیس د کجکی پتنګي کې د ولوی پل د کار تمام دی. په خوا دلته د لرګو یو پل چې 50 کال وړاندې واز د تورز د پاره جوړ شوی وو، تر اوسه کارول کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پلو پر سر د پټې د پریکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی پل به 50 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمنګ د ولسونو او زمنګ د خلکو پیشنهاد داو چې یو پل د مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږه دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کو، خو بیا دوی یو وعده را سره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کو. چې عملا تاسو دا پل ګوري یو سلو شل متره طولی دی او خو پاخه اساسی جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلی نه چې د 50 کالو شاوخوا ګارانټی لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یو لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبان لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کیږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزی افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلی لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړو چې د کجکی د برښنا درغولو قرار د دې کمپنی ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک رسوالی د زمینداور د لارې د یادې کمپنی مواد د دغه پله په واسطه تنګی ته چې د فابریکې درغولو کارونه پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشاله دي. قومي مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پل تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې کېری دلای، درون موټر خو بیخي نه چلای، دا لنجر او دا سپک موټران باندې کېری، هغه هم خالي د بار بنې ورسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی، د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره لدی چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نور ګل ولسوالی کې بیا د زیړی بابا په ساحه کې د کونړ پر سیند خلکو د تګ راتګ لپاره کیبلی زنګو او د لرګیو کشتۍ جوړې کړې دي، چې په کشتیو کې د سورلیو ترڅنګ موټر هم له سیند اړوي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو حل کړي او په دې سیمه کې پل ورته جوړ کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا د وران شوی پله د پاسه د جوړې شوی کیبلی زنګو आवाज دی. دغه پله د پیرټی یا ولایتي بیرغونی ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومتونه کړ او په بو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی ل کومي ورځ چې پل ویجاړ شوه، له هغه ورسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړ کړي. عبد الله ازادي رادیو ته ویل
چې خلک پانتون ته سر ګری شي، دا زنګو یا نه پانتون تم دې نه وخت دي او د دشپې مرسته شي، به هم د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوډي سوچ کوي چې زب سره کوم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړي. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 1500 افغانۍ نه اخیستل کېږي، یو نفر چنده سی وي 1500 افغانۍ ته نه اخیستل کېږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به موږ چې پورې وتلو، نو زیات نه زیات 2 منټه وخت اخیستل و چې په همدې باندې را پورې وځو. خامخا په دې باندې 10-15 منټه وخت اخیستل کېږي، ځکه چې سوالی اوچته کېږي. په دې باندې خو چې دی موږ 90% یې راته په دې باندې، ځکه چې دغه کیبل دی، دغه پړی دی، دغه وشکېدلو، نو دغه مخه نیوی نه کېږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي، په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتې. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال آزادی راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، معین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راغی دا پل به په دوه لاینه جوړیږي او د دې نوم هم کېږو چې دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې وه چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوز په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې چارې بشپړ شوې، چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوی سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د اعلان مربوط 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی به د شکایتونو لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغې وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وکړي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر د ثبات عوام پالنې، د ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د زما رایا زما حق په پروګرام کې په تفصیل بحث لرو او تاسو را بحث اوریدل شي. خو اوس بلخ ولایت ته مخه کوو. په بلخ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین د خانقا د ستانې د خانقا لپاره پر یوه حفاظتي چتر کار پیل کړی دی. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه 15 کاله مخکې دغه چاره پیل کړې وه، خو نیمه تمامه یې پرې شوده او اوس افغان دولت هر شوی چې د طبي حوادثو څخه د ساتنې لپاره دغه خانقاته یو د ساتنې چتر جوړ کړي. نور حال له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی پر راپور کې.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین ولایت خانقا د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاءالدین ولایت د خانقا لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقا د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې یې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاءالدین ولایت د خانقا قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقا د نړېدلو برخو دینه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول دینه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقای مولانایی که کمی از او باقی مانده و ادا میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه از آفات طبیعی و جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واوري او باران دي ورخت لامل لمنځت للی او د دې لپاره چې لدغه تاریخي شتمنه ساتنه وشي د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معزه فکړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې د بهاودین ولد د خانقاه د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلی چې له دغې خانقاه څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د سهار لبو د ماښام تر بجو پورې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې په دوه منیمای کې نه له دولسمه بجو وروسته د زمارای زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط 14500 شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته سپارل شوي دي. کمیسون اوس غواړي چې دا شکایتونه لومړی سره وویشي چې مهم شکایتونه کوم یو دي، دوهمه درجه کوم یو دي او دریمه درجه کوم یو دي، او له هغه وروسته پر دې شکایتونو کار پیل کړي. د دې شکایتونو په ډله کې اکثریت ده سبات هم پالنې د ټاکنیز ډلې دي او د دولت جوړونکو ټیم لوري هم تر 3000 زیات شکایتونه ثبت شوي دي.
ګلرب دغه دریاوی کالو یم هلته انقلاب وشو. انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونو واصل ده کې ملشو کې ځان شامل کړ. هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بده نه کو افغانانو د سنې ویلې شوروي خپل کار کو خپل دښمن پرځیتلو او اوس خدا ته چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي. عام خاص ده د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډیر خو اسودو دونه تنګسیا را باندې نه و.
جګړې هغه ورځ یادېږي د روسانو په وخت کې کله چې د حافظ الامین او د نور محمد ترکی وخت و. د حافظ الامین په وخت کې چې د روسانو معلومات وشو او دا جازونه به د روس نه راورځي اوچتېدل او دې خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دې خواته را روان. د 1415 کال عمر کې وم چې دغه روسانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله. سلویخ کاله نه داسې کوم زیات پوره شو چې داغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د ورسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړی داغه وخت کې ډیر بمونه مخ کړل. بیا چې کله تلو په هرې پوسټه شاو خواته چې د مینونه مخ کړل او بمونه به خخول او چې دا زمونږ یو تاریخ پاج شي دا بمونه چې دی دا بم تر ډیره پوري دوی سره جنگيږي. واقعیت د چ زمونږ د غرش پانیم داسې مات ګټ کړل او مونږ هم چې د مات ګټ کړو داسې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو ته په بیلابیلو موضوعاتو اسمي سونه را رسیدلې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم جنې چې په نیمایی کې له تعلیمه به برخه کیږي او د ناور دودونو له عمله دوی به برخه کیږي دا سم دود نه دی. عبدالعزیز غالب له مرجی ولسوالی لیکي د کجکی پل مهم پل دی. په دې ارتباط مو پروانه خبرونه کې راپور درلو چې ورسله 500 کلونو په کجکی کې یو پل جوړ شوی دی. خپلواک ساپی د لغمان لالشین ولسوالی لیکي حکومت د لالشین ولسوالی امنیت ته پاملرنه زیاته کړي هلته ناامنۍ زیات شوې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې سولې راشي. دی بیا د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو ته هم په دې اس ام اس کې اشاره کوي چې نن یې څلوېشتم کال پوره کیږي د افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتک او بیا تقریبا لس کاله په افغانستان کې و. امیر خان ایوبي له لشکرګاه لیکي تر شپاړس زره ډېر شکایتونه شوي دي او شایي په څلوېښت ورځو کې هم د انتخابات د شکایتونو کمیسیون دې ته رسیدګي ونه کړي. انصار الله حکیمی د لغمان لالنګار ولسوالۍ لیکلي دي حکومت د سولې لپاره په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او عبدالرحمن پراستوبلی سمس کې لیکلي دي طالبان که په رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي باید سمدستي اوربند اعلان کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږ ژمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووزي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل آقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا یولس نیمې بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا پنځه ټنه چرسی سوځولي او پنځه وسلوالو ته مشروب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکه له پنځه نوي سپرلیو او پنځو تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لیدلې ده. د قزاقستان د ملکي هوایي چلند کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځه لس کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر اووه تنه ښودلی و. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب پنځه درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند 14500 شکایتونه ثبت کړي. کمیسیون وای دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف بیا وڅېړي او له هغه وروسته به په اړه حقوقي پریکړه وشي. په دې شکایتونو کې ډیر شمیر یې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکې ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په دومره شمیر د شکایتونو ثبت د څه شي ښکارندوی دی. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او آیا د ټاکنیزو ډلو شکایتونه رښتیا هم مستند او د هغو موضوعاتو اړوند دي چې د ټاکنو په بهیر کې رامنځته شوي دي او کنه؟ زه امید زهیر معلم او له ما سره په خبرونه کې مرماله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د دولت جوړونکې ټیم غړی ګل رحمان احمد زی صاحب، او همدا ډول د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب. خغلاس درې ورته په بحث کې خغلی فیاض صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. زبا پایلم خغلی فیاض څخه وکم. فیاض صاحب، د ټاکنو د شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون و طرز العمل ها، زمانی که شکایات و به اصطلاح اعتراضات در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت میشه که در خلال 72 ساعت یا 3 روز کاری هست، بعد از او وارد مرحله تصنیف و طبقه بندی میشیم که در 33 کتگوری یا بیشتر و کمتر این به اصطلاح شکایات تصنیف میشه، و بعد از مرحله تصنیف مشخصا مرحله بررسی و رسیدگی به شکایات فرا میرسه که در مرحله نخست کمیسیون های ولایتی 15 روز کاری فرصت دارن تا فیصله های خودشان را انجام بدن. اگر نسبت به فیصله های کمیسیون های ولایتی کمیسیون شکایات کدام استیناف خواهی صورت بگیره، در مرحله دوم باز از طرف کمیسیون مرکزی شکایات فیصله را بررسی میشه. اگر استیناف خواهی نشوه یا استیناف طلبی صورت نگیره، بازانمو فیصله کمیسیون های ولایتی نهایی پنداشته میشه. اما اگر استیناف خواهی شوه، در مرحله دوم کمیسیون مرکزی بررسی و فیصله میکنه و این فیصله نهایی خواهد بود.
دیر آمدنه لطاسی خغل فیاض حکمت سب، ولی په دومره شمیر شکایتونه اتزر لکشي شمیر شکایتونه ندی، آیا پټاکونو کې هم دومره ستونزې وي چې تاسو دومره شکایتونه ثبت کړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او قدرمن احمدی صاحب ته او د ازادي رادیو ټول او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکایت تاسو پویږي چې د تقلب د حجم په اندازه کیږي، او دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي، ځکه چې دلته تقلب پراخ شوی دی، وسیع تقلب شوی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستانی په مطبوعاتي کانفرنس کې په وروستي ځل وویل چې ولکه رای باطل شوی یا بی اعتبار شوی، یعنی معنا دا ده چې دوی ومنل چې د وو لکو په حدودو کې تقلب شوی، یعنی دا ډیر وسیع او پراخ تقلب دی، ځکه میزان د مشارکت ته که وګورو ډیر ټیټ دی. نو یا په فیصدۍ باندې وایو، نو فکر وکړه چې تقریبا د پروسی نمایی، یعنی څه کم نمایی په اندازه باندې تقلب شوی دی. نو دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي.
اوس حکمت صاحب تاسو خپل ادمونه وکړه چې وی ویل چې ولا کرای باطل شوی دی، په دې معنی باندې چې هغه باړه فیصله شوی ده، بیا ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه لدین اوسه؟
خو یاندا د دې معنی ده چې په پروسه کې تقلب شوی دا ولا کرای چې بی اعتبار شوی دی، معنی ده چې تقلب شوی. یو بل ده چې د مشارکت کچه په هغه سطح کې نه ده په کومه سطح کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید له مدیریت نه توانه شوی وي، او هغه ډبرې چې دوی په سینو وهلې چې گویا کې موږ بی مثاله مدیریت کوو، او یا خپل ظرفیت او توانایي مو په دې حد کې ده چې دا پروسه مدیریت کوو. ولی په ډېر تعصب سره چې دوی ونه شکر لای چې دغه کمه فیصدي رای دوی په سمه توګه مدیریت کی، او هغه شفافیت چې د افغانستان خلک ترې لري دا تامین کی، ولی دا کارونه شه. یو بل شاید دا چې تاسو د شکایتو د ډیروالي یادونه وکړه، شاید په دې کې ډیری شکایتونه مترادف وسی، یعنی په یو کټګوري کې احتمال لري 15 شکایت وسی یا 100 شکایت وسی. کله چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون طبقه بندی کوي، زه فکر کوم چې دا به راټیټ شي. ولی څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دا د پروسې د شفافیت سره، د پروسې د باور سره، او په ځانګړي توګه په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي زحمت باندې د باور د هيا سره ډیر مرسته کوي. نو موږ باید د شکایتو د ډیروالي نه اندېښمن نشو. څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دومره به ډیر راسپړنې کیږي، دومره به ډیره بررسی کیږي، دقیقه بررسی به کیږي، دا د کمیسیونونو د باور لپاره، د پروسې د اعتماد لپاره، او د راتلونکي نظام د زحمت د ټاکلو د مشروعیت سره ډیر مرسته کولای شي.
حکمت صاحب ان شاء الله بیا موږ ګرځم. احمد صاحب تاسو هم پام دی اندې استئ چې د ټاکنو کې تقلب ډیرو چې شکایتونو کچه دومره پورته تللې ده، او رښتیا هم د ډیرو ټاکنو د ډیرو شکایتونو ثبت د پروسی د لا شفافیت سره مرسته کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زیارمل صاحب سلامونه تاسو ته، جناب حکمت صاحب ته، او زموږ د ګرانو اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې راځم. شکایتونه د شکایتونو په کمیسون کې چې شکایت ثبتیږي، دا د پروسې د شفافیت لپاره تر سره کیږي. ولی البته دلته مګه تقریبا پر حدود 3,000 شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم ثبت کړل. زموږ شکایتونه د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې، او د شکایتونو د مستقل کمیسون د طرزالعمل په چوکاټ کې دي، مستند دي. هر یو شکایت ځان سره، ځکه چې دا شکایتونه اوس د شکایتونو په کمیسون کې د محل په اساس باندې ثبتیږي. ولې کټګوریانې ټولې زموږ معلومې دي.
دغه نوعیت د شکایتونو هم دغه کټګوري څه شی دي؟
او د 115 فیصلې د ټاکنو د کمیسون په اساس باندې 2023 محله چې تفتیش او بیا شمیرنې ته تللی وو، په دغه کې د 113 فیصلې په اساس باندې 1109 محله باطل شول ولې باقی محلات د ټاکنو کمیسون وضاحت نه لري او دوی ډیر زیات محلات بدون د دلیل باطل کړی دي. البته موږ د ټولو اړوندو اسنادو سره د دغو محلاتو د شکایت سب کړی دی. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده، په اتلسم د قوس باندې د ټاکنو کمیسون موږ ته یو ایمیل را لېږلی و چې جناب امرالله صالح صاحب هغه ایمیل رسنوی ته پرون په پریس کانفرنس کې ښکاره کړ. موږ څخه یې غوښتي وو لاول په ایمیل کې چې 1500 ډیوایسونه به دا به کتل کیږي د ناظرینو په زورداشت باندې. البته ټولو انتخاباتي ټکټونو ته یې دا ایمیل لیږلی وو. په زمین کې دا بیا وروسته 1500 ډیوایس شول چې له دغه جملې څخه، له دغه کټګرۍ څخه د موږ د ناظرینو په زورداشت باندې 8 د بایومیټریک دسکاوي راوویستل شوې چې د هغه څخه د ډرمالوک مرکزي سرور ته ډیټا نه وای انتقال شوې. دا د موږ لپاره ډېر د سوال چې د ځکه د ولسونو رای د سرنوشت خبره ده چې انتقال شوی نه ده. دا مسؤلیت د ټاکنو کمیسون زموږ صرف مسؤلیت نظارت دی. او بل که موږ هغه سقف ته وګورو، دا درېمه کټګري ده. البته سقف لول ډرملوک شرکت د ټاکنو کمیسون ته پر حدود د 1,300,000 ولېږه، ولې یو سرای هم د سقف ته نورې ورزیاتې شوې، ځکه چې 6,000 رایې یو تور لیست د ډرملوک شرکت د تور لیست په نوم باندې لېږلی و، د بلاک لیست په نوم باندې. ولې په دغه په دې کې هم درې کټګریانې مشکلات وو چې دا تور لیست کې چې ځینې د عکس مشکلات وو او ځینې عکس څخه د عکس اخیستل شوي وو او تکراری رایې وې. تکراری رایې خو طبعا هغه باطلېږي، ولې د عکس موضوعات هغه فیصدي معلومه وه، 50% د کمیسون د دارالانشا ریاست واضح کړې وه. ولې دلته کله لومړنۍ پایلې اعلان شوې، په لومړنۍ پایلو کې د ټاکنو کمیسون 6,226 رای تکراری وښودلې، چې یعنی بیخي دا توپیر لري. او بل هغه د سپینو رایو لیست که موږ تاسو وګورو، د سپینو رایو هغه سقف چې دی هغه باید جګ سوی وای، نه ټیټ شوی وای، ځکه چې د 1/14 فیصلې په اساس باندې د ټاکنو کمیسون 298 محلاتو ته اعتبار وای ورکه. او دا سقف چې مثلا که موږ د 6,000 نه حد اقل که 10,000 رای هم راغلی وای، نو دا تقریبا یو 3,000 وش درش په تزر کې ده.
البته دا ساسي احتمال ده، شاید دا شپږ هزار رای ټول دی یو ټیم وو سیاده بل ټیم وو، دا خو یو احتمال
نه نه دا زه نه وایم. زه د عمومي سقف خبرې کوم. دا رای کدي ما وې، کدي دولت جوړونکو ټیم وې، کدي سبات او هم پالنه ټیم وې، کدي بل چا وې، ولې دا باید اعتبار ورته ورکول شي. دلته خبره د ولست رایو خبره ده. نو په زمين کې کومګه دي ټاکنو کمیسون چون حالت مکمل نظارت درلود، هم د تفتیش او د بیاشپرنې د پروسې په برخه کې، هم د ټاکنو د ورځي او راز باندې په سلور د شولایتو او په ټولو ولسوالو کې موږ نظارت درلید. د ټاکنو کمیسون د ټاکنو په ورځ باندې 1,500 محله فعالو، او د 1,500 تقریبا پر حدود سلور د 1,000 دستګاوې لیږلې وې، چې کومې دستګاوې چې په ټول افغانستان کې په محلاتو کې استفاده شوې وې هغه 1,500 دستګاوې استفاده شوې وې. ولې سرور ته چې انتقالېږي هغه 1,400 دستګاوې انتقالېږي، یعنی دلته هم یو توفیر موجود دی. د تفتیش د بشمیرنې ټول ریزل شیټس موږ سره موجود دي. نو د موږ د حساب په اساس باندې، یا د موږ د محاسبې په اساس باندې، باید سقف پر شاوخوا د 1,500 وای، نه 1,400 رای. یعنی دا دلته واضح تفاوت موجود دی. ولی دلته مسله دا نه ده جناب سیارمل صاحب چې مثلا څوک زیات شکایت ثبت کړي د شکایتونو په کمیسون کې، هغه به خپل هدف لاسته راوړي. شکایت باید مستند واوسیږي، د اصولو او د قانون په چوکاټ کې واوسیږي. د موږ شکایتونو دا څخه د دولت جوړونکو مطلب دا شی نه ده چې موږ د شکایتونو په کمیسون یا د ټاکنو په کمیسون باندې فشار راوړو.
مننه احمد صاحب، ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. فیاض صاحب، آیا کمیسون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څیړلو کې بریالی شي او کنه؟
خب تمام تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که دمی بازه زمانی و دمی مدتی که در قانون پیش بینی شده به همین موارد رسیدگی بکنه. البته خب همونطور که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم امروز گفتن، این مقدار شکایات شاید یک مقدار غیر قابل پیش بینی بود یا انتظار نداشتیم که اینقدر شکایات برسه، ولی خب طبیعتاً تمامی این 16500 شکایت یا کمتر و بیشتری که حالا ممکنه تغییرات بیاید، این در کتگوری‌های مختلف هست و خیلی‌هاشون ممکنه تکراری باشه، خیلی‌هاشون ممکنه مثلا غیر قابل سهم شناخته شود به خاطر اینکه مستندات ممکنه وجود نداشته باشه. اما موارد دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی سعی میکنه که در همون بازه زمانی کار خودش را انجام بده. قطعا کار ممکنه کار یک مقدار زمانگیر باشه، اما بین سرعت و دقت کمیسیون شکایت انتخاباتی دقت برایش اهمیت بیشتری داره، چون محکمه انتخاباتی است و باید حکمی که صادر میکنه در نهایت منجر به عدالت انتخاباتی شود. به همین تناسب با وجود این که ما تلاش داریم که تمامی این موارد در همون مدت رسیدگی و فیصله صورت بگیره، اما اگر ضرورت به زمان بیشتر باشه خب قطعا ما کار خودمان را سعی میکنیم که دقتش بیشتر باشه و دقت کار را قربانی سرعت نخواهیم کرد.
فیاسب د ټاکنیز شکایتونو کمیسون څه ډول او څومره دراوی د باطلې دوه یا هم د معتبر شمیرلو صلاحیت او واک لري، ځکه دا اساسي پوښتنه د حداقل چې خلک وپوهیږي چې کمیسون په څه ډول کې پریکړه کولای شي او واکونو یې څه شي ده.
بله، خب کمیسون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داره. آن چیزی که از نظر کمیسون شکایت انتخاباتی آرای معتبر دانسته میشه آرایی هست که معیارها یا معلومات بایومتریک را داشته باشه و این اصل هست و در چارچوب و چوکات قانون و طرز العمل ها کمیسیون بررسی های خودش را انجام میده. بله، ممکنه بخشی از آرایی که مثلا معتبر دانسته شده باطل اعلام شده، یا بخشی از آرایی که باطل اعلام شده قبلا معتبر دانسته شده از طرف کمیسیون شکایت. این احتمال وجود داره که سقف آرای معتبری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده تغییر بکنه، کم شده یا بیشتر شده یا زیاد شده. به هر صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون اعتباردهی یا به اصطلاح به آرا اعتباردهی میکنه یا آرایی را ممکنه باطل اعلام بکنه. این صلاحیت در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا وجود داره.
من نه فیاسب حکمت صاحب یو نظر داده چې تاسو په دومره شکایتونه یوازې د دې لپاره لکه څنګه چې همیشه به ته اشاره وکړه ثبت کړی دي چې کمیسیون په یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي، ځکه د شکایتونو شمیر دومره پورته تلای در حال کې چې تاسو خپل هم وایي شي چې ډیر شکایتونه مترادف وو. سی
زایمل صاحب زخه د احمدی صاحب د دې خبرې ډیر کلک هرکلای کوم چې دوی ومنله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه چې تمه کېدله په مغه شکل باندې مدیریت نه دی کړی، یعنی په دې پروسه کې ناغیړي شوی تمبلی شوی. یو بل داده د یو ټاکنیز ټیم دی استازي په توګه زه د هر ټاکنیز ډلې یو شکایت او زر شکایت دا که په هر حد او مقدار کې وي هر کلای کوم. دا په دې معنی څومره چې شکایتونه کېږي د دې معنی داده چې د افغانستان خلک لا پر دیموکراسي ولسواکي او جمهوریت باور لري او هڅه داده چې باید شفافیت تامین شي. که شکایتونه ونه وسی نو د شکایتو د کمیسیون موجودیت ته اړتیا نشته. که شکایتونه ونه وسی د پروسې شفافیت نه تامینېږي، عدالت نه تامینېږي او بلاخره قناعت نه کیږي. نو بنا نن دا شکایت دی او د شکایت دقیقه بررسی او ارزونه ده. دا که په هر اندازه کې وي ډیر وي که لږ وي، دا د پروسې د اعتبار لپاره، د دغه روند لپاره، د دواړو کمیسیونو د حیثیت د یادې لپاره، د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. دا شکایت که په یو محل کې وي او دا که په زر محلونو کې وي. موږ چې کوم شکایتونه کړي شاوخوا 8000 شکایتونه دي. څه غواړم چې
دا مختلف دغه نوعیت که تاسو ته وخت درکم چې وایي چې
زه راځم چې د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ په کومه برخه کې دا شکایتونه زموږ رښتیا دي، درواغ دي، خیالي دي، که په واقعیتونو بنا دي. ولې تصمیم به په اړه د ټاکنو د شکایتو مستقل کمیسیون کوي، نه زه نه احمد زای صاحب. څلوېښت صندوقونه داسې دي چې د ثبتنام د ثقب نه پورته په هغې کې رای کارول شوي. مثلا په یو محل کې ثبتنام شوی 200 رای په ووټرلیس کې، هلته رای راغلي 300 یا 400 یا 350، چې دا مورد قانوني دی او موږ په باندې شکایت کړی. بل دی چې 291 داسې محلونه دي چې هغه بایومتریکي مواد معلومات نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون روان ته شامل کړي. بل دا د 386 داسې محلونه دي چې د ډرملوک د کمپنۍ سقف دی، مثلا په دې محل کې 200 رای، 150 رای دا راغلي دي، 300 رای دا راغلي، 400 رای، چې دا هم د قوانینو پر اساس چې کله د سقف نه پورته وسی اوتومات باطل دی، یعنی بله خبره پکې نه کی. یو سل پنځه صندوقونه د سیدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ګرځیدل چې د صندوقونه پیدا کی چون ریزل شټونه ول او دا ریزل شټونه قلمي ول صندوقونه نه دی پیدا کړی او هغه ریزل شټونه چې دوی ته پاول او د ټلیفون لاره راغلی دي هغه ته اعتبار ورکړي او حال دا ده چې کله درای اساس او بنیاد چې به ساغه بایومټریک دی وخت چې بایومټریک نه وخت چې صندوق نه ته دا پس شی باندې ته اعتبار ورکړي اغه جنجالی را یو لکو 2012 سره چې خارج د ټایم نه دی بحث باندې نه کو یو لکو 2014 سره دی چې دا مشکوک راي دی بحث باندې نه کو ځکه دا د 34 مشته په ماو مزي سپډر بحثونه وکړ یو فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مثلا په یو محل کې یا په یو صندوق کې کده یو نه د 15 پورې تفاوت موجود دی نو دا قابل د اعتبار دی ضرورت نشته چې دا مونږه تفتیش کو یا به شمیر نه وکړو په داسې حال کې چې د افغانستان قوانين حکم کوي چې 50 جمع یو غټون کړي یعنی دا په دې معنی که زموږ د ټیم رایه د 500 یو زیاتې غټون کې د احمدی صاحب د ټیم رایه یو زیاتې غټون کې نو راټاکونکو خپلواک کمیسون په کم قانون په کم وجدان جانته د اجازه ورکړي چې د 500 تر د یو تر 500 پورې تفاوت دا نه دی دونی سی یعنی دا فکر کدا رای صحیح وي کدا رای غلط وي یعنی راټاکونکو خپلواک کمیسون دا حق نه لري چې د چا باطل رایه ته صحت ورکړي او یا د چا صحیح رایه ته بوتلان ته بوزي په وډشتو ولایتونو کې چې بشمیرنه شوې ده او وښتو ولایتونو کې بخنه غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو پر اساس چې دوی اعلان وکړي چې موږ 12000 زمون کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي 12000 کارمندان موږ چې وایو د شکایتو حجم لا اوس هم کم ده یعنی که هر کارمند په یو محل کې تقلب کړي نو لا اقل باید 12000 شکایت
ده البته کسان خو هغه معلومات چې زه لرم اجازه راکړي دا کسان د پروسې نه وړاندې معرفي
نه اجازه راکړه زما بحث پر کوم تر اوسه نه دی معرفي شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې زموږ 12000 کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړی تخطی کړی سرغړونې کړی ناغړې نه کړی ولې زموږ ته مداوه چې کله بیا شمیرنه کیږي تفتیش کیږي باید لا اقل د متقلبین لسانی حذف شي عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شي نو په ډیر تعصب سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دوباره تفتیش یعنی هغه قضاوت چې موږ تینا تمه درلودله د افغانستان خلکو تینا تمه درلودله بیا هم دغه متقلبینو په لاس وکړو چا چې په دې پروسه کې تقلب کړي نو کوم منطق کوم عقل دا مني چې یو سړی د متقلب هم وي او دوباره د ته په هغه باندې اعتماد او باور وکړي چې هغه دې قضاوت هم وکړي نو بنا زموږ دغه اته کټګوري شکایتونه چې دي موارد چې ډیر واضح دي او تمه مو د شکایتو د کمیسون نه داده چې دوی باید د قوانینو په چارچوب کې ټاکنیز عدالت ټاکنیز شفافیت تضمین کړي دا مهمه نه ده چې غټون کې څوک دی په دې باندې باید د افغانستان خلک پوه شي احمد زیا صاحب غټي زی غټم ته غټي دا مهمه نه ده مهمه ده اجازه راکړي چې ولسواکي په دې وطن کې نه هادي نشي جمهوریت نه هادي نشي او د تل لپاره د افغانستان د دغه دوړو نه هادونه نه د تل لپاره د افغانستان دغه ملي پروسې نه چې انتخابات دي تقلب حذف شي ورک شي او پراتلونکو کې څوک د دې جراتونه کې چې غزیم کغه احمد سده چې بیا تقلب وکړي د تقلب لري واکته ورسي زمون کوشش هم ده چې باید عدالت تضمین شي او حق حق درته ورسي
ان شاء الله وخت پات شو بیا هم د ترګر محمد صاحب چې کتل کیږي یو لوی شکایت تاسو په ټیم د تقلب لکبل در حال کې چې تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه د کمیسون مربوط کیږي چې رائے شمیرل شوی رائے باطل شوی دی او کاغه د بل ټیم باندې تقلب موضوع یا غم شاید وو سی فکر نه کوي چې دا موضوع ثابتی کی یزید تاسو هغه فیصدی چې وسلری تیر را کمیږي لاندې راځي یو اندېښنه درته شته
جناب زیارمل صاحب دا کوم سقف چې اوس کمیسون اعلان کړی دی په دې کې کومه برینداستو دا خو بيخي واضح دی دا نشي کمیدلی ځکه په دې کې تقریبا په ډيري قایچاني ویل شوې دي او خولې مګه د ټاکنو کمیسون ته کاملا احترام لرو هیڅ وخت مو انتقاد یا شکایت په خلاف د قانون یا په خلاف د طرز عمل نه کړی لکه متقابل ټیم سبات او هم پالنه شکی موږ سره کوم ته نه راوتلی مکتبی او
البته دا وایي قانوني حق دی احمد زسه
قانوني حق تفنګ نه ده قانوني حق نه ده دا کامل دیموکراتیک پروسه ده
دلته ولله لاریون هم یو دیموکراتیک اصل دی چې باید ورکړل شي
کوري اساسي قانون کې تظاهرات د هر افغان حق ده ولی دلته دغه هم ذکر شوی دی چې غوښتنه مشروع اوسیږي غوښتنه مشروع نه ده دوی غواړي چې د افغانستان ګوره دوی یو طرف ته وایي چې په میټریک رای باید اوسیږي بل طرف ته غواړي چې یو لک او 2212 او یو لک او 2012 او یو لک او شپږ ډیر زره او ډیر زره او شپږ سو ډیر رای بدل کی هغه به میټریک رای دی هغه د افغانستان د ولس رای دی هغه د درې لک خلکو رای دی دوی نشي کولای چې درې زره 2000 نفر په ټول افغانستان کې دوی نور ټول کړي شي په 2000 نفر باندې د افغانستان د ولس درې لکه رائے باطل کړي. دا کاملا د قانون او د اصول پر خلاف او د دیموکراتیک پروسس سره په ټکر کې ده دا مسله. ولې زره زما ځینې مسلو ته غواړم اشاره وکم.
البته بلند
او لاند غواړم وکم. حکمت صاحب صافي صاحب د ګوراندې ویلې چې مثلا احمد صاحب ټاکنو کمیسون باندې نیوکه وکړه. ولې د مګ نیوکه دلته په اتنویام کال د ولس مشریز ټاکنو کې اول وار د ټکنالوژي رامنځته شوې ده. هر هیواد کې چې کله یو ټکنالوژي استفاده کیږي تبن تخنیکی مشکلات سره دوی مخامخ کیږي. موږ داسې نه وایو چې ټاکنو کمیسون قصدا کار کړی ده. تبن دلته یو تخطیر رامنځته شوی دی، یو تخلف رامنځته شوی دی او د موږ شکایتونو د دې لپاره دی چې ټاکنو کمیسون د شکایتو کمیسون سره په همکارۍ هغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. زموږ فیصدي په هیڅ وجه باندې نسی راټولېدلی، ځکه چې ټاکنو کمیسون کوم سقف چې اعلان کړی دی کاملا د ټولو محلاتو دپاره او د مرکزونو دپاره اړوند اسناد موجود دي. دا نشي راکمېدلی. ولې زموږ فیصدي باید 55 وای؟ دلته ځینې نور مسائل هم دي. ولی دلته دا نشي کېدلی چې اوس مثلا د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا رایه د درې لکه رایه د باطل شي، اوس نور صندوقونه هم راووتل. دلته سقف اول د ټاکنو کمیسون شي اعلان کړی و هغه 19,933 رایې وې. دلته چې هغه ډیټا نه ده ترانسفر شوې او نور مسایل که موږ وښیو دا تقریبا له 2,000,000 نه اوړي. موږ تقلبي رایې نه دي وړې. دغه د کوم سقف چې اوس اعلان شوی دی په دې کې زموږ رایې فوق العاده زیاته ده. ولې که هغه ټولې رایې زموږ حساب سي کاملا پاکې رایې به د دولت جوړونکي ټیم
50%
بره وي.
بخیر سي حکمت صاحب، اوس ستاسې غوښتنې د ټاکنو شکایتونو نه د شکایتونو ته د بررسۍ او همدارنګه بل اخر د حکم په برخه کې څه دي مشخص راته ځواب کړئ.
زموږ واضح غوښتنه دا ده چې قوانین دې عملي شي. هغه عدالت زه د یو رای ورکوونکي په توګه چې خپل ټیم ته غواړم هغه عدالت احمد صاحب ته هم غواړم. موږ د عدالت د تامین غوښتونکي یو. موږ له قوانینو پورته څه نه غواړو، د قوانینو تطبیق غواړو. دا چې ثبات او همپالنه ګټونکي ده، دا که دولت ساز ګټونکي ده، دا که صلح او عدالت ګټونکي ده، دا قضاوت تله ده، د شکایتو د کمیسون میسته چې دا تقریبا یو درېمګړې محکمه ده او دا محکمه به قضاوت کوي. زه د یو افغان په توګه د شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون نه غوښتنه کوم، د یو رای ورکوونکي په توګه چې لا اقل د تقلب افشا کړي چې دا چا کړی، دا احمد کړی دی که دا محمود کړی دی، دا ثبات کړی دی که دا دولت
صاحب. همزه صاحب، تاسو هم ساسي غوښتنه هم په مشخصو ټکو کې د ټاکنو شکایتونو څخه د ټاکنو شکایتونو سره اړیکه پر کیسه.
زه د دواړو کمیسونونو څخه زموږ ټیم هم دا غوښتنه وار وار کړی ده چې دواړه د خپلواکي حفظ کړي او د به طرفانه دي هم شکایتونو تر رسیدګي وکړي او هم نهایی پایلې د اعلان کړي. البته یو تفاوت خبره وشوله چې یو تر 15 پورې تفاوت حکومت صاحب ورته اشاره وکړه. د ټاکنو کمیسون د نتایج ملي جنبندي، نتایج ملي آرا یا ډیف یو طرز العمل لري. د ټاکنو کمیسون د ولسمې مادې او د دومې فقرې په اساس باندې هر کله چې په ان ټي سي کې یا نېشنل ټیلی سنټر چې دغه د جنبندۍ مرکز ده د نتایجو په دغه کې کله چې تفاوت بعد له پروسس نه یو تر 15 پورې د بایومیټرک رایو او د عادي رایو په منځ کې راځي، دا تفاوت په ټوله نړۍ کې یو عادی ده. او دا کوم موږ چون د ټاکنو د طرز العمل په اساس باندې په دغه برخه کې شکایت نه دی کړی. البته که شپږم رایه تفاوت راځي دا بیا تفتیش او بیا شمیرن انتظار یو کټه ټاکنو کمیسون تفتیش او بیا شمیرن انتظار لړۍ نه وغوړي.
ډیر مننه صاحب، تشکر. فیاض صاحب، ورسې پښتنه زمام لته سم دغه چې زموږ د دواړو ټاکنیزو ډلو غوښتنې مو واورېدلې چې سړول باید دا شکایتونه وڅېړل شي. څومره ډاډ شته چې ټاکنو شکایتونو کمیسون به شکایتونه د قانون پر بنسټ باندې وڅېړي؟
تاکید کمیسیون شکایت انتخابات این است که بالاخره هم فیصله های خودش را بر مبنای قانون و طرز العمل ها انجام بده. البته یک نکته را من بگم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از خواسته هایش از کمیسیون انتخاباتی بوده که فیصله های کمیسیون شکایت باید تطبیق شود. مواردی بوده که از فیصله های کمیسیون شکایت که از طرف کمیسیون انتخابات اجرایش و تطبیقش با تعلل مواجه شده یا در برخی از موارد هم تطبیق نشده. مواردی بوده که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعضا این را مطرح کردن. تأکید و خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فیصله هایی که صورت میگیره بلافاصله از طرف کمیسیون انتخابات مورد تطبیق قرار بگیره تا در نهایت نتایج نهایی اعلام شود. این بسیار مهم است که هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون وجود داشته باشد تا در نهایت نتیجه نهایی مبتنی بر یک نتیجه عادلانه و برخواسته از آرا و عزم عمومی جامعه باشد.
ډیر زیات مننه د خپل درې واړو ملمنو خغلی علی رضا فیاض د ټاکنو شکایتونو کمیسون ویان خغلی احمدزی صاحب څخه چې دولت جوړونکو ټیم غړی دی او خغلی حکمت صاحب څخه چې د صوبات او همپنل ټاکنیز ډلې غړی توپ لري. دلته خبرونه هم پاتې ورسیده په کلام مول
زما رایا زما حق
نیوان د ولسوالۍ مواد د پرمندر خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن دي د کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو